درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې شپې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، اوري چې د ولسمشر ترامپ اداره وایي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر هغه حد ته کم کړی چې مخکې اعلان کړی و. خبرونه په خبرونو پیلو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
سلام، په پایل کې د خبرونو سرټکی. په غزنی کې د ملي اردو پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې و سرتیری ټپیان شوی او د یو ټانکر چلوونکی ملکی وګړی وژل شوی. افغان چارواکي په بلخ ولایت کې ل امنیتی ځواکونو سره په نښته کې لاسو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي، او په امریکا کې د مخدرو موادو هغه قاچاقبر اعدام شو چې سترې محکمې له کووید 19 ناروغۍ تر رغېدو پورې د مهلت غوښتنه رد کړې وه. مشپر خبرونه. ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د امریکا پاوځ په افغانستان کې د سرتیرو د کمولو هدف پوره کړی او په دې برخه کې د ژمنه عملی شوې ده. ښاغلی ترامپ پرون په یو بیان کې ویل چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلی، خو هغه د پاتې سرتیرو دقیق شمیر ونه ښود. د ترامپ ادارې په تیر فبروري میاشت کې له طالبانو سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې په افغانستان کې د ډېر امریکایي ځواکونه د سګانی کال ترمی میاشتې پورې په بشپړ ډول وځي. ولسمشر ترامپ چې په نومبر میاشت کې 2500 ته د سرتیرو د کمولو امر کړی و، په پرونی لاند بیان کې له افغانستانه د ټولو سرتیرو د ستلو هیله یاد کړه او ویل چې دای به د تل لپاره د بی پایه جګړو ختمولو ته ژمن وي. د امریکا کانګرس د کچې ته د پوځي ځواکونو د شمیر د کمولو په برخه کې د ترامپ له پریکړې سره مخالفت کړی و. په غزنی کې د ملي اردو پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې و سرتیری ټپیان شوی او د یو ټانکر چلوونکی ملکی وګړی وژل شوی دی. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې برید د شپې شاوخوا 3 بجې د کابل کندهار پر لوی لار د اندړ ولسوالۍ په نانی نومې سیمه کې شوی دی. خغلی جمعزاده زیاتوي
وسلوالو مخالفینو یو له فشار موادو ډک همي ټانګ وختلې چې چاودنه تر سره کړې. نیکمرغه چې هدف تر رسیدو مخکې ترمتی ځواکونو لوري اغېستل شوی د هغې انفجار کړی ده چې د انفجار په ترڅ کې زموږ اووه سرتیري زخمیان شوي دي.
جمعزاده زیاتوي چې له چاودنې وروسته جګړه پیل شوه او هوایي ځواکونو هم بمباري وکړه چې په پای کې وسلوال د سیمې پریښودو ته اړ شول. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل په برید کې تر اویا تنو پورې سرتیرو ته مرګ ژوبله وښتې او د پوځي مرکز ډېره برخه ویجاړه شوې. افغان چارواکي په بلخ ولایت کې له افغان ځواکونو سره په نښته کې لاسو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. 209 هم شاهین قلوردو په یو بیان کې ویلي چې افغان ځواکونه تیره شپه د بلخ ولسوالۍ په هیواد او پلاسیمو کې له طالبانو سره ونه ختل چې په نتیجه کې څلور طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. بیان زیاتوي چې په نښته کې لاس نور وسلوال نیول شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لازادي رادیو خبرونه اوري. په اندونیزیا کې یوې شدیدې زلزلې لږ تر لږه څلور دیش کسان وژلي او سلګونه نورې ټپیان کړي دي. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې ویلي چې د دې زلزلې مرکز د سولاویسی ټاپو په جنوب کې او شدت یې د ریختر په کچه 6.2 درجه و چې په نتیجه کې زرګونه کسان د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. سیمه ییز چارواکو ویلي دي چې زلزلې او له هغه وروسته ټکانونو د استوګنې 6 کورونه او 2 هوټلونه ونړول، برېښنا یې قطع کړه او پلونه یې ویجاړ کړل. په سولاویسی کې پرون هم 15.9 درجه زلزله وشوه چې انساني تلفات نه درلودل. په اندونیزیا کې چې د وګړو نفوس 206 میلیونو ته رسیږي، ډیر وخت زلزله او آتش فشانونه کیږي چې کله ناکله د سمندري طوفان یا تسونامی باعث هم کیږي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د دوو برتنوي رسنیو پر وړاندې د بدنامولو او د کرکې کمپاین بند کړي او له هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې د دې رسنیو ژورنالیستانې ګواښلي دي. د ټولنې چې مرکز په پاریس کې د پیو بیان کیویلې په تیرو دوه اونیو کې د انټرنیټ زرګونه کارکونکو د بی بی سی د اردو سرویس او د انډیپندنت ورسپانې د تحریمولو غوښتنه کړې او د هغو خبريالانې ګواښلې دي. د بی پولې خبريالانو ټولنې د اسیا پاسیفیک څنګه مشر دانیل باستر دویلې د کرکې د پارونو د انلاین کمپاین چې د پوځي قومندې لورو کړیو سره په همغږي کې تنظیمیږي نه یوازې په پاکستان کې د رسنیو ازادي ګواښي بلکې د هغو خبريالانو ژوند هم له خطر سره مخامخ کوي چې په مارک غوخل شوی. د بی پولی خبريالانو ټولنه د هغه ویډیو د مثال په توګه یادوي چې د جنوري په 2 نیټه د واکمن ګوند او پاوڅ پلوي وي پانه سیاست ټکای پاک خبره کړه او په هغه کې د بی بی سی اردو د خبريالانو پر شخصي نظریاتو برید شوی. د بی پولی خبريالانو د ټولنې د 2000 کال په انډکس کې پاکستان د رسنیو د ازادۍ لپاره د نړۍ په 180 هیوادونو کې 155 ځای لري. او په امریکا کې د مخدره موادو هغه قاچاقبر اعدام شو چې ستره محکمه له کووید 19 ناروغي تر رغیدو پورې د مهلت غوښتنه رد کړې و. 25 کلن کاری جانسن پروند د جنوري په 14مه د انډیانا په فدرال محبس کې د وژن کې پیچکاری په وسیله وژل شو. په امریکا کې د اعدام سزا له 12 کلن زند وروسته تیر کال بیا پیل شو او له هغه رئیس جانسن 12 مجرم دی چې حکومت یې اعدامي. د جانسن مدافع وکیل اعتراض کوي چې د وژن کې پیچکاری په وسیله مړینه به نوموړی چې سګیه د کووید 19 ناروغي له کبله زیان منشي ډیر وزوروي. خو ستره محکمه د جانسن او یو بل مجرم لپاره چنن اعدامیږي درغه دو تر وخت د مهلت غوښتنه رد کړه.
زمو شخله ازادي رادیو اوري د روانې خبرونه په دوام کې اوري. سپینه مانی وای په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر ټاکلي حد ته کم کړي. زدران قوم د سولې په خبرو کې د ونډې غوښتنه کوي.
چیرې کې په پختیا کې ته خبر شوې په لویا پختیا کې چې تا ونډه ورکړي چې دا وغږیږي.
په تخار کې ځوانان وای د ولوراو د واده د لوړ لګښت لکبل واده نشي کولای. په کونړ کې ځوانان کار وای چې کار نه موندل کیږي.
کوشش کوم وظیفه پیدا کیږي راته کوشش هم ډیر کوم وظیفه لپاره.
د ننګرهار د پچیرو اګام اوسیدونکو روغتیاي اسانتیاوی غواړي.
کلینیک تعمیر نه لرو صاحب د صحیح او بو زیرمې سیستم نشته.
زمو شغل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او هم د آزادی رادیو مطالب لوستل شي. زبوش د وی پانی پټه د آزادی رادیو دات کام یا آزادی رادیو دات اورګ. د آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر اوسه منځري سپه 12 پښنیوي او په یوش مر شارونو کې په اف ام 0.15 سپه صاف او واضح اوریدل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې د واک د دورې پایته رسیدو ته یوازې څور زی پاتې دی وایي چې له افغانستانه د سرتیرو د کمولو د هدف پوره شوی او د پوځي ځواکونو د کمولو پرجمنه عمل کړی دی. خو شاغل ټرمپ په افغانستان کې د پاتې سرتیرو شمیر ونه شد. مخکې د او ځینو نورو امریکایي چارواکو ویلي وو چې په افغانستان کې به د جنوري تر 15 یعنی همدین روز پوری په د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 تراکم کړی. د امریکا د کانګرس ځینو غړو د ټرمپ له دې پریکړې سره مخالفت کړی وو. خو اوس شاغله ټرمپ وایي چې د ځواکونو شمیر همدی حتی راکم کړی دی. د دې موضوع تفصیل په یو راپور کې واوري.
د امریکا تلونکی ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د امریکا پاوز په افغانستان کې د خپل سرتیرو د کمولو هدف پوره کړای او په دې برخه کې د دجمنه عملی سوي ده. خغلی ټرمپ پرون په یو بیان کې د خبره داسې محل کړی چې د ولسمشۍ د دورې پایته رسیدو ته یوازې 15 ورځې پاتې دي. نو موري یو ځل بیا ټینګار کړای چې بې پای جګړې د پایته ورسیږي. تر دې مخکې ډونالد ټرمپ په سپتمبر میاشت کې ویلي و چې د جنوري تر 15 نیټې پورې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر کې د پام وړ کموالی راولي. د امریکا کانګرس هم روانه میاشت د دفاعي لایحه تصویبولو پر مهال ویلی و تر هغه به افغانستان کې لڅلور زرو د امریکایي سرتیرو کمول لپاره د مالی سرچینو کارول بند کړي. سوچ د امریکا د دفاع وزارت سرپرست میلر د دې بهیر د اغیز په اړه کانګرس ته هر اړخیزه ارزونه نه وی وړاندې کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال په فبروري کې د دوهې د تړون لڅلور مهم مواردو یو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل دي. د دې تړون لمخې امریکایي ځواکونه باید د طالبانو د امنیتي ضمانتونو په بدل کې د 2021 کال د می تر میاشتې پورې له افغانستانه په بشپړ ډول ووزي. په بدل کې طالبانو هم د ترګري پر ضد مبارزه له القاعده شبکې سره د اړیکو پرې کول، د بین الافغاني خبرو پیلول او د تاوتریخوالي کمول منلي دي. که څه هم افغان چارواکو د امریکا د ولسمشر ټرمپ د تازه څرګندونو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو اونۍ وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له سی ان ان سره په مرکه کې ویلي و چې که امریکا له افغانستان څخه سرتیری وباسي باید د وړاندوینې وړ وي، او همدارنګه باید د سرتیرو دا وتل له افغانستان سره د دوه اړخیز تفاهم په صورت کې د یو مشخصې تګلارې له مخې وي. موږ په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمیدو په اړه د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د ځواکونو له ویان سنیلا ګیټ وپوښتل. هغه ازادي راډیو ته د ولسمشر ټرمپ د تازه څرګندونو په اړه وویل چې دوی په دې اړه تر اوسه ویلو ته څه نه لري، او په دې اړه د نن ورځې په پای کې له پینټاګون د یو څه معلوماتو تمه لري.
و موردل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر هغه حد ته راوستی دی چې مخکې اعلان کړی. د سه شنبه پر ورځ د امریکا دفاع وزارت ویل هغه نوی قانون سره سره چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو مخه نیسي، دوی د خپل پوځیانو ایستلو ته دوام ورکړی دی. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د پینټاګون دا اقدام به شاید جمهوری پاله او دیموکرات ګوندونو استازي چې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمیدو مخالفت یې غوسه زیاته کړې او د ټرمپ د پایته رسیدونکو حکومت په اړه به اندیښنه نوره هم ډېره شي. ټاکل شوی دی چې د جنوري په شلمه جو بایدن د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د کانګرس یو غړي ویلي که دوی د ځواکونو کمولو ته دوام ورکړي دا به د قانون سرغړونه وي. تر دې مخکې د امریکا د کانګرس غړیو د ملي دفاعي صلاحیت د قانون په نوم یو لایحه تصویب کړې وه، او په دې ذریعه یې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو مخه ډپ کړې وه. دا قانون وایي مخکې تر دې چې پوځیان وایستل شي باید د حکومت د نورو ادارو نظرونه او مشورې وغوښتل شي، خو اوس داسې څرګندېږي چې د کانګرس له دې پریکړې سره سره د امریکا حکومت د خپل ځواکونو شمیر هغه حتی کم کړی دی چې کانګرس مخالف و.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په خوست کې د لوی پکتیا د دریو ولایتونو سلګونو ځدران میشتو قومي مشرانو او ځوانانو په یو غونډه کې غوښتنه وکړه چې د سولې په بین الافغاني خبرو کې دوی ته هم ونډه ورکړل شي. د دې غونډې ویناوالو په خپلو خبرو کې د دوی سیمو ته د افغان حکومت په نه پاملرنې هم نیوکې وکړې او ویل خلک یې له هر ډول پرمختګونو بې برخې شوي دي. په دې اړه له سیمې څخه راپور لرو.
د پنجشنبه په ورځ د خوست، پکتیا او پکتیکا د یوولسو زدران میشتو ولسوالیو د قومي مخورو او ځوانانو د پراخې راټولیدنې ویناوالو ویل چې د سولې په اړه افغاني سیاسیون یو خوله نه دي، او تر اوسه په قطر کې بین الافغاني خبرې اترې کومه څرګنده لاسته راوړنه نه لري. دوی نیوکې وکړې چې افغان حکومت په خپل مذاکراتي ټیم کې لوی پکتیا قومونو ته چې د جرګو او مرکو اوږده مخینه او منلي دودونه لري هیڅ ډول ونډه نه ده ورکړې. د خوست د شمال دوه منډه ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشر دوه اتیا کلن حاجي عبدالرحمن زدران آزادۍ راډیو ته ویل د طالبانو مخالفت په خپل ځای، خو په داخل کې افغاني سیاسيون هم د سولې په اړه په یو خوله نه دي او هر څوک ځان ته خبري کوي.
مقدانو منډشوي چې دای زدران حکومت جوړ شوی چې د افغانستان سیاسيون نن بس په افغانستان کې په کوبل کې نوستي په یو لار نه دي سره جوړ، بیا طالب نه بس ګیلاته وکي دا د پېټ فوکسي طالب یې په میک اچاس راوي دنیا لستای چاس رای بل دنیا لستای چاس رای بل دنیا عزیزون لستا نن ورچدا دوی په دوها کس راګی کی ته فکر وکا چیرې کې په پختیا کې ته خبر شوی په لویه پختیا کې چاته وانډا ورکړی چې دا وغاګیږي
په دینی چارو کې د ولسمشر سلاکار مولوی سردار زدران هم چې د دې قومي حرکت ملګری دی ول
هغه توقعات چې ولسونو له حکومت څخه یا له طالبانو څخه درلودل هغه هیل پرانه شوې د بین افغانی مذاکرات لخند او ځان سره مخامخ دي موږ به ډیر دراوتل یو چې د زدران قومي مشران ته بل اخره لوی پکتیا ته با استعداد ځوانانو ته مخور مشران ته علما او ته موقع ورکړل شي چې د سولې په پروسه کې په بین الافغاني ژبه د قومي دود او کلتور لمخې له طالبانو سره خبرې وکړي او د سولې پر واستو کې خپل رول ادا کړي.
مدني فعال قاری محمد اسماعیل زدران ویل کډ سولې په خبرو اترو کې لوی پکتیا او په ځانګړي ډول زدرانو ته پروند ورکړل شي نو لري نه چې د خلکو د هیلو سره سمبه ایوي مثبت پایلې ته ورسیږي.
نو مونږ غوښتنه دغه ده چې کچېری د سولې خبرې د لوی پکتیا بیا په لوی پکتیا کې د زدرانو قوم ته وانډ ډېره ورکړل شي او دوی ته وسپارل شي نو لري نه ده چې دغه سوله ډېر زر کیږي او هغه سوله به کیږي چې مونږ ورته څومره هیلې لرو افغان او د افغانستان ټول وګړي ورته څومره هیلې لري.
په دې راټولېدنه کې د زدرانو مشرانو او مدني فعالانو د دوی د سیمو او خلکو د ستونزو او محرومیتونو یادونه هم وکړه. د پکتیکا د ګیانی ولسوالۍ اوسیدونکي حاجي عمر جان زدران وویل
د زدرانو لوی قوم محروم پاتې شوی دی. لوی لارې خامدې سړکونه نه لري کلینیکونه نه لري خونځې ړنګې دي. هغه حقوق چې زدران ته باید ورکړل شوی وای د دوی لوی نفوس لري نو هغه تر اوسه نه دي ورکړل شوی. د زدران میشتو سیمو کې د الکترونیکی تذکرو مرکزونه نه دي فعال شوی. دا د زر تر زره فعال شي او د خوست ورګون سړک دی ورته جوړ شي تر څو پورې چې د زدران غوښتنه و نه منل شي د لارې نه نه به خوست کې پکتیا کې پکتیکا کې په زدران ټول میشتو سیمو کې به دا لارې نه جریان لري.
په خوست کې سلګونه زدران د سورې پاړه داسې مهال راټولېږي چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا منلې چې په دوحه کې د دولت او طالبانو د مرکچي پلاوی او مخامخ غونډې ځنډیدلې او له تېرو درې ورځو راهیسې یې نه دي سره کتلې. د سولې خبرو له تودیدو سره ځینو سیاستوالو د لنډمهالي حکومت غوراوی وړاندې کړی دی خو ارد دې وړاندیز کلک مخالفت کړی او په کابل کې د امریکا سفارت امیر چې د موقت حکومت پلوي نه دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ننګرهار د پچیرو اګام ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیایي اسانتیاو له کمښت شکایت لري. دوی په خپل سیمو کې د روغتیایي اسانتیاو پر کمښت سربیره په دې ولسوالۍ کې د سړکونو په خرابوالي شکایت کوي خو چارواکي په روغتیایي او د بیا رغونې په برخه کې د حل ډاډ ورکوي. لسیمې څخه په دې اړه راپور لرو.
پچیراګام د ننګرهار یو ول سرحدي او غرنۍ ولسوالۍ و د چې پتیر شاوخوا یو نیمه لسیزه کې پکې جنگ جګړو د ځای خلکو ژوند د خصمن کړی دی. د پچیراګام موسیدونکو وایي کلونه وشول چې د ژوند لپاره د سانتیاو په ځنګړي ډول په روغتیایي برخه کې لستونزو کړیږي. دوی پر ځای چارواکو او مسؤلینو نیوکه کوي چې ګوندل کلونو راهیسې ورسره په بیلابیلو برخو کې ژمنې کوي خو تر اوسه یې وهم نه د عملي شوی. د پچیراګامي وو سودین کې منور تر هر څلمړی په دې ولسوالۍ کې روغتیایي اسانتیاوي او عمومي سړک خواړي.
بل دغه د کلینیک تعمیرونه دي تاسو خپل وکړه کلینیک تعمیر نه لرو صاحب د صحیح او بو زیرمه سیستم نشته خو د ټولو نه مهمه او زیات مشکل چې دا سړک ده او دغه د کلینیک تعمیر ده.
شپک 50 کلن عبدالسلام د پچیراګام د غریخیلو وسیدونکو دی. د وایي د سړک نشټوالي ژوند سخت کړي او مرکز ته د ناروغانو رسولو پر مهال ناروغان د مرګ تر کومې رسیږي.
سړک مرګ دا خام دغه تا جوړ کابل مړه شو او خلک خاپور را مړو باران چې وشي به موټر نشه راتله دا سړک هم درو.
پچیراګام د ننګرهار جنوب ته په شاوخوا 40 کیلومتري کې پرته ولسوالي ده چې شمال ته لډورن کرخي ختیس ته لهس کې مینې جنوب ته لچپرهار او لویدیس ته د خوګیانو ولسوالي سرګړی پولی لري. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 2 میاشتې وړاندې د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل دغې ولسوالۍ ته سفر درلود او دغلته یې له ولسي خلکو سره تر لیدو وروسته د دوی د ستونزو د حل ډاډ ورکړ. که څه هم له دې سفره شاوخوا 2 میاشتې تیرې شوې دي خو د پچیراګام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي تر اوسه ورسره د ستونزو د حل په موخه د عمل کوم څرک نه دی لګېدلی. خو اوس د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانه د یاد ولسوالۍ اوسیدونکو ته د روغتیایي اسانتیاو په برخه کې ډاډ ورکوي او وایي پښتنه به وکړي او یو ټیم به د څارنې لپاره ورواستوي.
مراجعین زموږ د کلینیک زیات شي، امنیت ښه شي، زموږ د سپروایزرانو تګ راتګ په اسانۍ باندې وشي، دا ټول شیان به کنټرول شي. خو زه به په دې اړه باندې یو جدي پښتنه او د نظارت ټیم مولېږم.
بل پلو د ننګرهار د ټولګټو چارو سرپرست رئیس حامد ضیا وایي د پچیرګام ولسوالۍ ګرخیلو سیمې ته د غزیدلی سړک جوړولې د پلان یو برخه ده او چارې به په نوي کال کې پیل شي.
موږ سوالسوم کال پلان کې نیولې چې باید په اساسي ډول افز مراقبت شي، خو عادي افز مراقبت لپاره هم موږ خپل ټیمونه آماده کو ترسو وشو کولای چې لومړنۍ خدمات خلکو ته رایې کړو.
د پچیرګام ولسوالۍ اوسیدونکو داسې مهال په خپل سیمو کې د بیارغونې، روغتیا او نورو برخو کې د اسانتیا ول نشټوالي شکایت کوي چې له دې وړاندې د ننګرهار د یو شمیر نورو لري پرتو ولسوالۍ اوسیدونکو هم پر ولایتي ادارې لدی عمل نیوک کوي چې د دې ولایت په ټول ولسوالیو کې متوازن انکشاف ته پاملرنه نه ده کړې.
اوس هم د تخار او ورپسې هم د کونړ د ځوانانو شکایت در رسو. په تخار ولایت کې یو شمېر مدني فعالان او ځوانان وایي د ولور په ګډون د ودونو د لوړو مصارفو له کبله ډېری ځوانان ودونه نشي کولی. د دغه ولایت ځوانان ټینګار کوي چې باید دینی عالمان، قومي مشران او ترڅنګ اړوند دولتي ادارې د دغو ناوړو دودونو د مخنیوي لپاره په جدي توګه هلې ځلې وکوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په تخار ولایت کې یو شمیر مدني فعالان او نور ځوانان وایي په دغه ولایت کې زیات شمیر ځوانان او ځوان نجونې د ناوړو دودونو زیات ولور او بې ځایه سیالوي له کبله کلونه کوژدن پاتې کیږي او ودونه نشي کولای. په تخار کې مدني فعال نرګس احمدي په دې اړه وایي
که دی ستونزې ته پاملرنه ونیسي نو بدې پایلې به ولري، ځکه زیات شمېر ځوانان د ولور پوره کولو لپاره په غیر قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته سفرونه کوي چې له امله یې په لاره کې له سختو ستونزو سره مخامخ کیږي او حتی یو شمېر مخدره توکو ته مخه کوي.
د طالقان ښار اوسیدونکي 25 کلنه فرزانه له کورونو یې غواړي چې له لوړ ولور اخیستلو څخه ډډه وکړي چې ځوانان دی واده کولو له حق څخه بې برخې پاتې نشي.
یک تعداد از فامیلا با گرفتن پول انگفتی تویانه باعث میشوند که
د لوړ ولور اخیستل د دې لامل کېږي چې لواده ورسته د کورنیو ترمنځ جنجالونه پیدا شي او حتی د طلاق او جلا کېدو مسأله راسربېره کېږي. خلک باید له لوړ ولور اخیستلو څخه ډډه وکړي.
د دغه ولایت یو اوسیدونکی 15 کلن عبد الله وایي د لوړ ولور او په ودونو کې د بې ځایه سیالوي له کبله تر اوسه نه دی توانېدلی چې واده وکړي.
زه په عمر 15 کلن یم خو تر اوسه نه یم توانېدلی چې واده وکړم، ځکه ولور لوړ دی او زه دومره پیسې نه لرم چې واده وکړم. اړونده ادارې باید په دې برخه کې کار وکړي او دغه ستونزه هواره کړي.
په تخار ولایت کې یو شمېر دنیا عالمان وایي چې ولور د ښځې حق دی او د کورنۍ غړي اجازه نه لري دا پیسې له واده کېدونکې نجلۍ څخه واخلي. دیني عالم مولوي نعمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مهریه حقي مسلم و خالصي زنه هسته. اسلام عزیز می
ولور خالص او مسلم د شذو حق دی. د اسلام مبارک دین غواړي چې د ټولنې وګړو ته د واده کولو فرصت برابر کړي او دغه فرصت هغه وخت برابر یدلی سي چې مهر باید دومره لوړ تعین نسی چې د ټولنې وګړي د پوره کولو توان ونه لري. لکه څنګه چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها له حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې وای ډیره برکتناک شزه هغه دی چې اسانه ولور لرون کیوی.
د تخار د خزو چارو رئیس گوهرشاد باور هم وای چې په ټولنه کې د زیات ولور اخیستو سنځ د کمیدو پر ځای همغه صفات ده.
ما برنامه قاعده مختلف و متعددی را داشتیم جلوگیری از بعضی موضوعات شده، مگر با آن هم
واقعا چی لوړ ولور اخیستل په ټولنه کې په جدي ستونزې بدله سوې ده. که څه هم موږ په دې برخه کې خلکو ته پوهاوی ورکړی چې له بې ځایه سیالیو او له ناوړه دودونو څخه ډډه وکړي، خو له بده مرغه لا هم دغه ستونزه موجوده ده.
د تخار ولایت د وستونکو په وینا په دې ولایت کې ولور لږ تر لږه 15 افغانۍ دی چې د نورو مصارفو تر څنګ د واده لګښت له 1 میلیون افغانیو هم اوړي.
په تخار کې مو د ځوانانو شکایت واریدو چې ولور څخه درلود. په کونړ کې بیا ځوانان وایي چې لوستو ځوانانو ته کاری فرصتونه نشته او له پوهنتونونو څخه ګڼ فارغ شوي ځوانان بیکاره ګرځي. دوی همداراز انتقاد کوي چې په دولتي ادارو کې په ګمارونو کې بې عدالتي هم د دې سبب شوي چې ګڼ په کار پوه ځوانان بیکاره پاتې شي. په دې اړه هم راپور لرو.
په اسدآباد کې داسې ډېر ځوانان تر سترګو کېږي چې له پوهنتونونو فارغ شوي خو یا بې روزګاره ګرځي او یا په لاس مزدوري او بوختي. عرفان الله دوه کاله وړاندې د سید جمال الدین افغان پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی خو هغه سره تر اوسه د پوهنتون تر کچې زده کړو د مناسب کار په موندلو کې مرسته نه ده کړې. په کراچۍ تازه ترکاری چولی او په سړه هوا کې ورته ولاړ دی.
وظیفه کوشش کوم وظیفه نه پیدا کیږي راته کوشش هم ډیرو کوم وظیفه لپاره وظیفه راته نه پیدا کیږي مجبور یم دې ته کار وکړم کار نشته په دې رڼا باندې کار ورته لپاره څلاله نه پکې پیدا کیږي مزه نشته صرف خاص دغه مخنیم شان خوان نشته هر سړي اقتصاد خراب ته بازارونه خراب.
دلته لوستي او نالوستي دواړه یو حال لري. دواړه یو ډول لاسی کراچۍ وته لار دی. سهار وختي په باد او باران کې لکوره سبزی منډی تزي هلته تازه ترکاری خلی او بیا د سبزی پلورلو په موخه ټول ورځ د سارک پر سر ولاړ وی. زیو رحمان وای
وزیت هم ډیر خراب دی. څوک هم کاروبار ته نه پری دی رور او څنګه حال دی رور چې ما خامې دی ورسره ته پراته دی نیمه نه ډیر پاتې دی وېچ مزدوریان یو دغه نشته دی بس استاریان دریان یو چې څو وکړو.
د ولایتي شورا غړي هم وای چې په کونړ کې د ځوانانو لپاره کاری فرصتونه پنشت حساب دی. دوی وای په دولتي او نورو ادارو کې په واسطو او رابطو مقرری هم د دې سبب شوی چې زنی په کارپو ځوانان بیکاره پاتې شي. د ولایتي شورا غړی حاجی محمد صافی وای
دغه ګمارنه چې کوم روان دي دولتونو نوو مرکز پر ټول په سفارش او په واسطو باندې دي. زمونږ د کونړ ځوانان خاص کر په دغه برخه کې چې کوم نیوکی په اداره باندې کوي یا په مرکزی حکومت باندې هم اوسره موافقي او موږ مرکز کې هم رئیس جمهور سره په مجالسو کې هم موږ دغه اواز کړی دی هم دلته په مجالسو کې خو بدبختانه د ځوان قشر هم دغه ستونزه تر اوسه حل نشوه.
د کونړ چارواکي په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو کمواله مني خو دا نه مني چې ګوندې په دولتي ادارو کې توپیریز چلن د دې سبب شوی چې په کارپو ځوانان بیکار پاتې شي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل حکومت هڅه کوي چې له بیلابیلو لارو لوستو او نالوستو ځوانانو ته کاري فرصتونه زیات کړي.
هغه د معرف بستونه چې هغه خالی پاتې دي هغه لپاره موږ امتحان واخیست. تقریبا د یو سل شلو په تعداد کې موږ نوي استادان غواړو جذب کړو په مختلفو مکاتبو کې. همدارنګه هغه بستونه چې په اداراتو کې خالی پاتې وو په هغې کې به هم ځوانان جذبېږي. زیاته توجه موږ خصوصي سکتور ته کوو چې خصوصي سکتور دلته جذب کړو. بانک جهاني په چوکاټ کې یا اسدآباد په ښار کې موږ یو برنامه لرو چې هغې ته ایزي کار وایي. هغه د همدې بنا باندې رامنځته کېږي چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
کونړي ځوانان وایي افغانستان سره په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې پراخې مرستې وشوې چې که په سمه او رغنده توګه لګول شوی وای ګڼ ځوانان پرې د دې پر ځای چې له وسلوالو ډلو سره یوځای شي د هیواد د آبادۍ لپاره په مثبتو کارونو بوختېدلی شول. دوی وایي حکومتي واکمن لا هم فرصت لري او که غواړي د یو هوسا او بسیا افغانستان لپاره کار وکړي داسې طرحې او پروژې دي رامنځته کړي چې هم د ځوانانو له انرژۍ د وطن د آبادۍ او پرمختګ لپاره کار واخیستل شي او هم خلکو ته د کار فرصتونه برابر شي.
تاسو لا پیغامونو
زه ارباب شمس الله له مرکزی بغلان نه تاسو ته مخاطب یم. ورور په ټول افغانستان کې کومکونه د ملي دسترخوان او د غبازی خارجي او داخلي کومکونه چې کیږي مرکزی بغلان ته هیڅ کومه خاصه پاملرنه نشته او نو ورور دې خلکو بې وزلو په کیسه کې څوک دي رقم کومکونه راځي خو دا خلک پکې بے برخې دي هیڅ برخه نه لري. ورور
افغان مارکیٹ کی
بختیار زبلایم له زابل ولایت څخه دا پیغام درته پریږدم. موږ د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت څخه دا غواړو چې د کابل کندهار لوی لارې ته چې ډېره زیاته خرابه شوې ده، کنده کپاره شوې ده، دغه لارې برابرې کې مخکې به له کابل څخه تر کندهار پورې لار څلور ساعته یا پنځه ساعته ول اوس اته نه ساعته کې هم څوک نشي رسېدلی. او بل مشکل دغه رامنځته کړی دی چې د لارې د خرابوالي له امله څخه زیات ټکرونه هم په دې لاره باندې رامنځته کېږي. او دا خو یوه لویه تجارتي لاره ده، نو دغه لارې ته باید زیاته توجه وشي چې د افغانستان په اقتصاد باندې مستقیم تاثیر هم لري. نو موږ له حکومت څخه غواړو چې دغه لارې ته یو څه توجه وکړي. مخکې داسې اوازې ولې چې دا کوم نړیوال جنګ څخه څخه جوړیږي، نو موږ له حکومت څخه غواړو چې دغه لارې
زړه برابر کی. زه د لوګر نه زه وړکای پیغام باغوانانو ته لرم. هر څوک باغ لري به دی یو خوشبو کې دی یو یو خاور کې چې د دې شنو غي ټوله پمځکه کې ختم شي کړي. چا بیا جوی استلی او بو خیابانو ته نه جګیږي بیا سواب راوښو په غدې خاور یا ایره وشندې چې هغه پیویلې شي چې دا دې چلی یا خشبه پتیره چې د اګي او د ملخان او اګي او د ارتش د مرزا اګي چې دا بس لکه دې شینو بس وروره دغه ټول ختمي.
ساعت څلور بجو دیرش دقیقې شوې ده. خبرونه نیمایي برخې ته ورسیدو. د روان خبرونه په دوام کې د ازادي په سپو کې د پروګرام ځینې برخې تکرارو. خو اوس احمد تکل د دې ساعت لنډ خبرونه وړاندې کوي.
ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د امریکا پاوز په افغانستان کې د سرتیرو د کمولو هدف پوره کړی او په دې برخه کې د ژمنه عملي شوې ده. ښاغلی ترامپ پرون په یو بیان کې د پاتې سرتیرو د شمیر له یادونه پرته وویل چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلی. په غزنی کې د ملي اردو پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې اوه سرتیري ټپیان شوي او د یو ټانکر چلوونکی ملکی وګړی وژل شوی دی. د غزنی چارواکي وایي چې برید د شپې شاوخوا درې بجې د کابل کندهار پر لویه لاره د اندړو ولسوالۍ په نانی سیمه کې شوی دی. افغان چارواکي په بلخ ولایت کې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې لسو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. 209 شاهین قول اردو وایي چې د عملیات د بلخ ولسوالۍ په هیواد او پلاس سیمو کې شوي دي. په اندونیزیا کې یوې شدیدې زلزلې لږ تر لږه 34 کسان وژلي او سلګونه نور یې ټپیان کړي دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د دوو برتنوي رسنیو پر وړاندې د بدنامولو او د کرکې آنلاین کمپاین بند کړي او له هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې د دې رسنیو ژورنالیستان یې ګواښلي دي. او په امریکا کې د مخدره موادو هغه قاچاقبر اعدام شو چې سترې محکمې له کووید 19 ناروغۍ تر رغېدو پورې د مهلت غوښتنه رد کړې وه.
وس هم د ازادې په چپو کې د پروګرام ځینې برخې در اورو. دا پروګرام پرون په مستقیم ډول خبر شوی و.
د ازادې په چپو کې
در امواج ازادي
السلام علیکم ټولو ته درناویو په وړاندې کولو د ازادۍ چپو خبرونه دی ګڼه کې د امریکا ل را روان ولسمشر نه د هغه څه د تمولو غوښتنه چیرو چې فعالان د بشري حقوقو لپاره د ډونالد ترامپ ناورین بولی. د بشري حقوقو نړیواله څارډله هیومن رائټس واچ په خپل کلنی ریپورت کې وایي چې ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل اقداماتو سره د کډوالو او لګکیو په وړاندې کرکه ډیره کړې او د سپین پوسټو کولورچا غوښتونکو مټه لا پیوړې کړې او د بشري حقوقو په ګډون ډیرو نړیوالو اصولو ته د امریکا ژمنه زیانمنه کړې ده. په ریپورت کې د سلو هیوادو بشري حالت ارزول شوی چې افغانستان هم پکې دی. موږ دا ټول ریپورت په عمومي ډول او په افغانستان او پښتونخوا کې بشري حالت په ځانګړي ډول لخپلو ملمنو سره سپړو او څېړو. دوی دی د افغانستان د بشري حقوقو د وی خپلواک ټولنې مشر او فعال لال ګل لال، د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د حقوقو د دفاع څنګ مشر امینه مسعود جنجوا، او په کابل کې سیاسي فعال او څېړونکو خیبر آریانزه هم داود جون بشم. یو ځل بیا خپل ملمنو او اوریدونکو ته درنوي وړاندې کوم. لال صاحب، فکر کوي ولې هیومن رائټس واچ ولسمشر ټرمپ د بشري حقوقو لپاره ناورین بللی دی؟
ما په ان باندې د ولسمشر ټرمپ دوره چې خپل په امریکا کې ځنه داسې ډېرې پیښې وشولې چې هغه خوشنونکې وي، او که هغه د ارخ نه وچېړل شي، لکه یو مثال په تیر کال کې چې کوم یو د پولیسو د خانه یو کس تور پوستې ووژل شولو، یا مثلا د ده په دوره کې د مهاجرینو په حقونو باندې چې د مهاجرینو راتګ امریکا ته په هغې باندې بندیز ولګولو، دا هم یو د بشر د حقونو په ضد باندې یو اقدام و چې د وکړلو. همدغسې که د نړۍ په کچه باندې وګورو، په ځینې اسلامي ملکونو باندې د بندیزونه، او همدغسې د جنګي جرمونو نړیوالې محکمې چې کومه پرېکړه وکړله چې په افغانستان کې به دوی خپل سرنوالۍ ته حکم کړی و چې دوی به هلته دغه جنګي جرمونه څېړي چې هغه په افغانستان کې د درې خواو نه دوی دغه جرمونه رامنځته شوي وو، چې د امریکایي پوځونو د خوانه جمع د ائتلافي ځواکونو د خوانه، د افغان ځواکونو د خوانه، او په مجموع کې د مخالفینو د خوانه. او همدغسې تاسو به لیدلي وي چې په عراق او افغانستان کې د دوی ځینې پوځیان په جنګي جرمونو باندې تورن شوي وو، او هغه د امریکا د محاکمو د خوانه هغې په د خپل هغه سي جزا باندې نه وو محکوم شوي کوم چې د قربانیانو غوښتنه وه.
هلته خاص قوانین دي چې د هغې له مخې ځینې کارونه کېږي چې ولسمشر پورې دومره ډېره اړم نه لري، یا عمومي افکار دي، یا مثلا اداري دي، یا د هغوی خپل داخلي قوانین دي. فکر نه کوئ چې دا د ناورین ټکی کارول د بشرپالو لخوا یو څه مبالغه ده؟
زه هم ډېر زیات ورسره په دې نظر کې هم نظر نه یم. البته ولسمشر ټرمپ ځنې کړنې کړي دي چې ممکن د دې ان باندې هغه د بشر د حقونو لپاره خوشنونکي وي، او نه یوازې خوشنونکي وي، ګواښونکي هم وي. په دې اړوند باندې وخت په وخت باندې موږ هغه څه چې دلته د امریکا په اړوند باندې په افغانستان کې دغه د افغانستان د جګړه او په دې جګړه کې د بشري حقونو وضعیت، د جنګي جرمونو وضعیت، او دلته د ځنی سیاسي ډلو ټپلو سره د دوی د ضد او نقیض کړنې او پریکړې او هوکړې، دا ټول هغه څه دي چې ممکن د ناورین په کچه باندې ورته سړی وګورم تقریبا تر ډېر حده پورې بدروس وي. خو دا هر چا خپلې اصطلاحې دي، شاید هغې دغه اصطلاح ورته استعمال کړي وي، او ممکن په نورو کې ورته خلک د بشر د حقونو سرغړونکي، یا د بشر د حقونو لپاره ګواښونکي، یا یو بل اصطلاح ورته استعمال شي، خو دوی ورته دغه اصطلاح استعمال کړې ده.
آریان صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. یوه خو دغه دورې د تعریف لپاره د ځینو ټکو د کارولو مسله ده چې موږ په وغږېدو چې ولسمشر ټرمپ کې د سپینې ماڼۍ واکوالو او هغه پکې حکومت چلول، دغه دوره زر پای ته رسیږي. د بشری حقوقو نړیوالې څار ډلې له نوې ادارې نه چې مثلا په یوه ونې کې به کار پیلوي، ډېرې هیلې ورپورې تړلې دي. او مثلا ویلي هغه څه چې د دې له نظر د ټرمپ د دورې ناورینو هغه د شاته وګرځي، فکر کوي نوې اداره څه کولی شي؟
زه وایم د تصویر چې د ډونالد ټرمپ په دوره کې امریکایي ځواکونو ډېر د بشر حقوق ضد کارونه کړي دي، په افغانستان کې، په عراق کې، په سوریا کې، دوی یاسې کړي دي چې وقان هغه د تړلو وړ دي. نور نوې ادارې ته دا پکار ده چې دغه پخوانی دغه کړنې چې مستقیمه زیاتره د ډونالډ ټرمپ په امر باندې شوې دي، دا وڅېړي، او هدا اقل خپل څېره هغه مقدره څېره چې په روسیې کې نړیواله ته رقم د سرګند شش دوی اصلي د بشر د خونو ناقضین اصلا دوی دي، دغه څېره لک پاک کړي، هدا اقل نړیواله ته وروښيي چې موږ وقان د بشر د خود ساتلو په خاطر باندې کړنې کوو، هڅې کوو، او زموږ تلاش ده هغه څوک چې ناقضین د حقوق بشر دي هغه مخنیوی وکړي راو کو. بدون د شک د ډونالډ ټرمپ د مسایل کې ډېر ښکلی تاسو ولیدل چې اکثریت حملات چې په اکثریت هیوادو کې دغه جګړه چې روانه ده، د مستقیم تمر د مستقیم رولاندې
نه خو کادلانه پام ورته وکړو. دا جګړه د ډېر وخت را روانې دي، مثلا د ته په میراث پاتې دي.
خدا سی خبر ده ټول په دغه پیز چې د په واقع دغه مسایل ډېر وسپړې ده، دغه بشر حقوق ترفولاند شول. دا په دوه کې شک نشته چې ډونالډ ټرمپ هغه څه کورونه وکړ چې د تما نه و، د نړیوالو ستانه تما نه و، د راتلونکي هیواد نشه د دیموکراسي پلان ځان بولیو، هدا اقل دیموکراسي هغه دې د خونه د زیاتره توشکی د قلابی د کرکیا ده پر صورت باندې اې د په دوره کې ډېر جنایات وشول د ډونالډ ټرمپ په دوره کې په بیلګه افغانستان کې په د امریکایي ځواکونو له خونه کورونه بمبار شول د امریکایي ځواکونو د خونه خلک وځورول شول خلک کورو ته ور واچول شول او دا وخت چې د دونه هیڅ څوک ترګي پټول نه شي یو هغه د خلکو سترګو ته خاورې وشندل چې خلکو ته بازی ورکړم واقعا دغه څه دی چې ډونالډ ټرمپ په دوره کې هڅه کړې وه چې توقع د افغانستان توقع نه درلوده چې دومره په شدت باندې امریکایي ځواکونه بد دې دې طالبانو په ضد یا د مخالفینو په ضد باندې ودی خپل هغه جګړې هغه کورونه به وکړي په دې اخل په نهایت کې بګناه خلک به واسه خلک هغه څوک شي په جګړه کې ښکیل نه و هغه مړ شي
من ناریان سه بوله راځي ارشه په خپل قرینه کې راولو جګړه پیل شوه د څلوي کال کې ګیروان دي د شوروي اتحاد له وخت نه تر اوسه پورې په کلیوم به مړی شوې دي دولتي ځواکونه دا کارونه کړې دي مخالفینو هم دا کارونه کړې دي یعنی یو لوی ناورین په دغه هواد راغله دا بس په مدلته پری دو پښتنه مې بل لال صاحب نه دا چې لال صاحب فکر کوي چې دا مشرتوب نړۍ کې په مختلفو هوادونو کې بدلیږي را بدلیږي ولې هیومن رائټس واچ یا د بشري حقوقو څارډلې مشخص امریکا باندې دومره تاکید کړل چې جو بایدن باید دا کارو کی ولې دا ریپورت د نوې ادارې راتک سره تړل شوې ده
و ډېرې هغه تصمیمونه چې ستراتیژیک وي هغه د امریکا یا استخباراتي جنسي او جمع نظامیان یعنی پوزیان نيسي او دغه سیاسي خلک اکثره تر سمبولیک حدا پوری اختیار لري او کار کوي بلکې دا یو ټول نړۍ کې دا یو مرغوت شه ده چې اکثره اختیار چې دغه د نظامیانو سره او یا هم د استخباراتي جنسانو سره یا هم د پالیسو جوړونکو سره ډیر زیات دغې وي د یو شخص پورې یا د یو ګوند کمې مودې اقتدار پورې نه یي نو زه فکر نه کوم چې د هیومن رائټس واچ یا د بشر د حقوقو د سال ډلې دغه غوښتنه چې د جو بایدن نکړي دي خو غوښتنه دي منګه هم تاییدو منګه هم سره غږ خبرګو هغه څه چې د ناوړه کارونه چې د ټرمپ د واکمنۍ په دوران کې شوې دي هغه باید جبران کړی
مننه آریان صاحب مخکې تاسو یو مهمه موضوع راپورته کړه د بشري حقوقو په دغه کلنی ریپورت کې هم یادونه شوې ده چې یعنی په تیر بیا ویل شوې دي چې حکومت و نشوي کړی یعنی افغان حکومت و نشوي کړی هغه کسان چې په بشري سرغړونو تورن وو لکه مثلا جنسی تیری او نور هغه د محاکمې میسته و درې یو قضیه خو مونږ ته معلومه ده چې د افغانستان د فوتبال فدراسیون د پخوانی مشرک موضوع و چې هغه لا هم آزاد ګرځي او محاکمه نشو په دغه سی حالت کې چې جنگ سالاران قوی دي او یا د بشري قانون ناقضین په خپل واکمن دي وسلوال دي حکومت د پړیګو ته نیول کېدلی شي فکر کوي
زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت حسن دغه د بډای طالبان سکون حسن د بشري حقوقو د پلیکېدو په خاطر باندې دا چې د بشري حقوق پلی شي د اقل هغه څوک چې دوریدلې دي هغه څوک چې لاس پچا ور شوې دی وایو وجه شي وې دي یا بیا مثلا جنسي تراپی شوې دی په هر حال باندې د بشري حقوقو د سره دوی بل علاوه چې محاکمه نشول دي لوړو مقامات د دې راپور ته شول هغه تاسو مینه چې هغه نو کوي هغه خلک چې خلک له سینې خلک مينو ته کړو دوی چې کړای وو چپلې کړای وو دوی د خلکو ځمکه غاس کړو دوی د خلکو په ناموس په شرف په عزت باندې تیرې
کړو خو ځما پښتنه مو بخې پښتنه مې مام دادا چې کله چې لا دوی هم دغه سی واکمنی پار ډول چې واکمن شو وسلې مور سره دی زوره ورم دی ځکه مثلا تاسو ولیدل چې کرام الدین د نیول لپاره اسکر لاړل څه پیښه وشو تاسو هغه نه خبري است کله چې دغه سی حالت رامنځته کیږي کې دې شي حکومت پړو بل شي ځکه چې حکومت واک نه لري دوی به وي چې موږ نشو کولای قانون پلی کو
دوی په برلاده وړاندې وکړي چې موږ دا قانون نشي پلی کولای دا نه چې د درې وسلوال قوتونه تاسو سره شته دي او ولې نشي کولای حکومت چې اقتدار ولري منظم دي تشکیلات لري نظامی تشکیلات لري هر څه کولای شي هم بعض کړي دي بعض لسنه دي حکومت منځ کې چې نه غواړي چې هغه څیرې چې د سنتیز ژبنیز او د منطقي او تعلقات په اساس باندې شګه د مکه مکه به سره راکښ کړی زه په غرد تر وایم د تنا د کلام الدین کریم مسله کړو پورته کړو د څه داسې په خپل د مانس کې داسې ښکړی شته چې هغه حمایت کوي هغه تسلی کوي یا سملوي درو پیسې ورلګي دا څه مسله شته دا ډېر ستر بغنونکي خبرې دي غیر د کلام الدین کریم نه کلام الدین خو په جنسي په تیری باندې متهم ده دا ډیر خلک چې په لکه او خلک یې وژلي دي دوی کابل ښار روان کړی دی تر اوسه په قدرت کې دي او د قدرت واګې دوی سره دی او بعض په خوشنۍ سره وایي چې بعض مجلس کې دوی بشر د حقوقو د ساتلو نام دی یا خبرې دی کوي دی راس پړي بعض مسل دی یادوي دا ډیره خوشنوونکې خبره ده. خبره ده افغان حکومت څنګه غواړي چې واقعا د افغانستان خلک په دې باندې اعتماد وکړي نړیوال د بشر حقوقو ساتونکي سازمانونه چې دولت د افغانستان دولت باندې اعتماد وکړي دوی د عملي اقدام وکړي عملي ګام دې پورته کړي. یو نفر تر اوسه د بشر حقوقو په تفکر لاندې کولو په جرم باندې نه دی محکمه شوی. دغه تلسم تاریخ وګورو تناب تلس کلو کې موږ تناب اسدالله سروري محکمه کړلو اصلا سروری محکمه کړی نور هیڅ څوک محکمه شي نه هغه اصلا ثبوت نه ود موږ څو ښکاله هغه وساتلو دلاله چې ډیر خلک دي چې په لکاو خلک یې وجود دي هم په لوړ مقامو کې دي او نو د دولت افغانستان دولت تقضیه کیږي دي سلام لري مهمات لري دی پیسې لري
ما مننه آریان صاحب لال صاحب فکر کوي هم هغه پښتنه کې تاسو نه وکم چې څومره د پلی ګوت حکومت ته په دې برخه کې نیول کېدل شي البته د قانون لمخې هو ځکه چې دی امده لپاره انتخاب شوی دی اما کله چې واقعیت ته وګوري چې د عسكر راسته یو زور نه رسیږي بیا سره نیوکه پکول شي چې دوی ناقضین د محاکمه میستونه درول
کمنګه د شل قلم حکومتونو ته وګورو نو په دې کې یوازې حکومتونو ته ګوته هم نه نیول کیږي بلکې ځنې نړیوال بنسټونه او یا ځنې نړیوال متحدین چې دلته افغانستان ته راغلي هغه ته هم ګوته نیول کیږي. کتا سو د بون پریکړه تلار شي د بون پریکړه کې د انتقالي عدالت پروسه وا هغه د امدې لپاره و چې باید جنگي مجرمانو نه پښتنه وشي او دغه پروسه د نړیوالو په همکاري خصوصا د ملګرو ملتونو په معاونیت سره دغه پروسه په افغانستان کې پلي شي. موږ ولیدل چې دغه پروسه هم د کورنیو مصلحتونو او هم د نړیوالو مصلحتونو ښکار شوله او پلي نشوله. هغه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه تر اوسه پورې هم په قدرت کې ځنې هغه خلک چې په جنگي جرمونو باندې تورن دي په واک کې دي او هغه پیخي چې مثلا رامنځته شوي چې ډېری خوشنوونکي پیخي دي نه یوازې د کرام الدین پیخه ده. که تاسو وګورئ د بخاني ولسمشر د مرستیال پیخه هم ورته پیخه وه او څو ځل په ده باندې اتهامونه ولګېدل تورونه ولګېدل ولې د عادي قضایي ارګانونو او د وخت حکومتونو کې دغه سیاسي ارادې شتون نه درلوده چې دغه پیخې وتړي. غټې غټې پیخې رامنځته شوې دي. هر ورځ ګورو چې په هیواد کې د بشري حقوقو سرغړونې نه یوازې د ورځې معمول جوړ شوی دی بلکې جنگي جرمونه د ورځې معمول ګرځېدلې دي. په نړۍ ته لاړ شو د څلوېښتو کلونو نه را په دې خوا باندې د هیڅ مجرم نه تر اوسه پورې پوښتنه نه ده شوې او هغه د خپل عمل سزا نه ده لیدلې. نو دلته د قانون نه تېښته یو کلتور ګرځېدلی دی او په دې کې نه یوازې په خپله باندې دغه سرغړوونکي بلکې حکومتونو هم د معاملې نه کار اخیستی دی. نه باید دغسې شوي وای. که چېرته واقعا موږ د بشر د حقونو خبره کوو، موږ د ولسواکۍ خبره کوو، موږ د ډیموکراسۍ خبره کوو، د ښځو د حقونو خبره کوو، د بشر د حقونو خبره کوو، باید دغه ته صحیح او عملي بڼه ورواغوندو. تش په شعارونو باندې په ویناوو باندې دا کار نه کیږي. ډېرې خطاوې شوي دي، ډېرې سهوې شوي دي او اوس هم دغه سهوې تکرارېږي. چې دا نه جبراني دین کې دي بلاخره ده چې یو وضعیت ته بزو چې هغه به انارشیزم وي. نو په کار نه دي چې حکومتونو ته د دې پر وړاندې باندې دوی ته یو غوڅه سیاسي اراده په کار ده چې باید دوی لاس په کار شي.
مننه. او آریان صاحب، لوی بشري سرغړونه دا ده چې لچانه ژوند واخلي او د ژوند اخیستو البته په افغانستان کې بازار ډیر تود دی. د څلوېښت کاله تود یو نوې البته ډیر نوې نه ده تکرار شوې ده. ما اوس یې ډیر زور اخیستی و چپای د هدفي وژنې دي چې من خپل یو همکار په هلمند کې لاس ورک نور ژورنالیستان وجل شو مدني فعالان او نور فکر کوي په دې کې څوک ونډه لري. یعنی دا د بشري حقوقو په عمومي کټګوري کې په کم ځای کې راځي. په خواني ناقضین په کې ونډه لري ک دریم لوبغاړي و ترګټ شوې دي.
د مور خیال خدغه دغه قبل کې وسته کوم د محور د ټول مسایل کې شایم او ټول د شایب د خپل ورګو د لاس مستعملم دي. د فکر کوم دا کړنه د هدفي وجنه یا ترګه ناقضین د بشر د شي په یو کلونو کې دوی کابل خار روان کړی دی. زه په بل کوي ما دلته زیاتره هغه لاسونه دي چې هغوی دیدنه ډاریږي چې د محکمې سره کش نشي او دغه همیشه دوی د مخالفت بشری حقوقو د خپلواک کمیسن د گزارشان جوړ کړی دی. صرف فقط دغه یو لامل دغه دی. دا د فی وجنه د فکر نه کوم طالبان په دوه کلاسو لري چې طالبان څه فائدہ نه کوي. اما مستقیما دا هغه خلک دي چې دلته په بعد ډاکټر نجیب الله د حکومت د سقوط نه په کابل ښار کې په جنګو کې ښکېل وو. دوی اوس هم وسلې لري، دوی هم څه ترور ډلې لري، دوی ترور کوي او دولت هم په دې باندې پوهېږي. په دوه کې شک نشته چې افغانستان دولت په دې باندې پوهېږي، د ملي امنیت ریاست په دې باندې اسناد لري چې دوی د کوم ځای وسول کېږي، د کوم ځای پیسې اخلي، کوم ځای او څوک څوک هدف ګرځوي. دا ټول تجاوز خبر ده.
به درکه شو کسانو کې امنه جان څوک دی، قومونو په حساب څوک دی، یعنی څوک په کې دی لا درکه کېږي، سیاسي کسان دي، مذهبي کسان دي، څوک دی ډیر
دي امشتا ځانیو کوون سوشل میډیا کوون سکالرز استاد آئی ٹی کسان انجینئر ڈاکٹر ہر جگہ پر دے کے پاتی شوی دی او کے پی کے صوبے نہ ٹول ہونا زیادہ دی دریم نمبر کے پنجاب راضی ہے دریم نمبر کے پنجاب راضی ہے دریم نمبر کے سن دی اس سن نہ دے زیادہ انسانی حقوق کارکن چی دی اگا پولیٹیکل ورکرز دے زیادہ اچھت شوی دی دے زیادہ کار روان دی پر سن کے اور بلوچستان کے امداد سے چل دی کہ دیر زیادہ آغا انسانی حقوق تنظیموں خود سے ہوئی آؤ کو دیر زیادہ ہوئی 19,000 لیکن کم یو جی مستند شوی دی آغا ہم دیر زیادہ دی لیکن آغا سلورم نمبر کے راضی.
یعنی اول نمره کې خیبر پختونخوا نه ډیر کسان ورک شوی دی، دویمه کې سن او دریمه کې پنجاب او وروسته بلوچستان. نو ولې فکر کوي چې خیبر پختونخوا نه ډیر کسان ورک شوی دی؟
پختونخوا د دې بارډر افغانستان سره ملایيږي او ډیر زیات کسان چې دی دلته افغانستان ناراضي او امریکا چې کله ولي او غوي اپریشنز ډیر زیات نورث وزیرستان اینڈ ساؤتھ وزیرستان ٹارگیٹ کری. نو هغه دا الزام راضی چې دلته ډیر زیات ملیٹنٹ چرته پاسه راغلی دی او پچھوی دی چرته په دې کې فوج طرف نه او انټیلیجنس ایجنسی طرف نه ډیر زیات آپریشنز کیږي. تاسو ته خپل معلوم دی چې ضرب ازب اور نموم باندھے جی زیادہ آپریشن سواد کے، ملاکان کے، ڈی آئی خان کے، میر علی اور زیاد شویری اور دیر زیاد خلق دا سے روحانم شویری آگے کورونا برباد شوا آگے سو معلومات رشتیا نہ ہو اور ثابت اسم نہ رشوے ہو لیکن اس پورے اغه معلومات لا نه دي چې بیا هغه اوس هم بے درک دي. فات کې هر کور نه سلور سلور پنځه پنځه خلک چې دي هغه روان چي هغه اوچت دي، ایون ماشومان هم اوچت دي، بوډاګان هم اوچت دي. اوس پورې معلومات نه کیږي 2009 نه آپریشن چي وي او اوچت چي وي اوس پورې هغه سم نه وي کله کله هغه انټرنمنٹ سینټر کې راځي هغه سره بیا ملاقات کیږي لیکن
موضوع هر کور تر کسان اوچت شوی دی. لال صاحب د پښتون ژغورنې غورزنګ ځینې کسان وی هم د دغه لا درکه کېدو په نتیجه کې رامنځته شو او همدا سبب شو چې دا غورزنګ رامنځته شي. فکر کوي دی څومره دا موضوع که څه هم د پښتنو د حقونو تنې لپاره دا راپورته شو خو څومره دا د لا درک کېدو موضوع چې پاکستان کې ډیره لوی ده دا راپورته کړو سر ته راوستله.
یقینا چې په د پښتنو سره خاص کر او د بلوچستان سره او د سندین سره بلکې په عموم کې ده ټول پاکستانی قومونه سره چې د حکومت دفاعنه کومې ناخواله رامنځته شوې دي او پرته د عدالت نه چې کومې وژنې شوې دي او پرته له محکمې نه چې کومې سزاګانې ورکړل شوې دي دا دومره ډېرې دي چې هیڅ شمارې نشته. د دغه ټولو ناخوالو پر وړاندې باندې دغه یو تحریک چې د پښتون ژغورنې په ترنامه لاندې راپورته شلو. یقینا دغه یو مدني حرکت وو، یو مدني خوځښت وو د خپل حقونو لپاره د مبارزې د عدم تشدد لا خپل کړل، او په دغه لار باندې تر اوسه پورې دوی روان دي. باوجود دې چې دا اوس دغه خوځښت ورځ تر بلې ډیر پراخیږي، او اوس هم ډیر یو لوی قوت پیدا کړی، نه یوازې پاکستان کې دننه باندې بلکې په دې ټوله نړۍ په کچه باندې دغه خوځښت یو ښه حرکت شروع کړی دی. ولې دوی په دې عقیده باندې دي چې تاوتریخوالی دی هیڅ نه مني، او د دوی باوجود دی چې د دوی خخه او د سرسړي د معلومه خلکو د خوانه مړه شوه او وژل شول، دوی بیا هم دا خبره کوي چې دغه کوم کسان چې منګه وژني او نامعلومه دي، دا موږ ته معلوم دي چې دوی اکثره الزام یا تور د پاکستان په ایجنسیو باندې او په پوځیانو باندې لګوي، او وایي چې د دوی د پانه موږ وژل کیږو. یا په پاکستان کې چې خاص کر په سرحدي او قبایلي سیمو کې چې هلته د وزیرستانونه دي، او یا دغه وایي ایجنسیو کې چې کوم محلات یا وزیر ته د څو لسیزونو را په دې خوا روان دي، دا یقینا د بشر د حقونو لپاره یو ناورین دی. نو په دې اساس باندې دوی دغه حلزل شروع کړی دی، دغه یو خ تحریک دی چې په جمهوریت روایتو باندې کامل سنبال دی، او دوی کول تر کافي حد پورې لکه د مثال په توګه زه یو مثال اورم،
ډیرلند
په کراچۍ کې د پښتنو سره ډیر بد وضعیت کې د ولید دغه تحریک دی شروع کیدونه. اوس دا دی یو د کلونو نه منګور چې په کراچۍ کې په سیم کې هغه وضعیت چې د پښتنو سره په خاکې د لو هغه تر 80% پورې اوس راخښوي دی. یعنی دغه دغه تحریک برکت دی چې دغه هرڅه تقریبا د پښتنو یا د بلوچانو د حکومت لپاره چې کوم غږ پورته کوي کافي هدا پورې د دوی دا غږ اثر
کړی دی. او ډیره مننه امینه مسعود صاحب. پی ټی ایم یا پښتون تحفظ موومنت وای چې زمونږ یو غوښتنه دا ده چې دا لا درکه کېدنې ودرېږي، او حکومت په تور لګی چې د سره د پاکستان د افغانستان لاس ته د انډیا لاس ور سره دی. تاسو فکر کوئ چې دا پی ټی ایم د بشر حقوقو ته د هیومن رائټس ګټ کړی د کتاوانې رسولې ده؟
جی سره د مونږ راځه شته او پی ټی ایم مشرانو چې دي او هم دا مطالبه دي چې دا به د کسان چې دي دا مخ ترور دی باندې سولونه دي، نو وايي عدالت کې اورا عدالت انسانی حقوق ڈیر اغٹ وائلیشن بھی کرا، اور انٹرنیشنل قوانین پکے دوا وائلیٹ کی کہ دا ہر کسان کے لیے حق حاصل دی کہ اگر جو سڑی دی قانون نمک کے نو څوک به د شوی دی هغه بیا پوچی نو چې کوم سره د روم بیا د دی زمونږه مظاهره کې هم راځي، او د دې وخت کول جایز دی، او د دې لیدر کسان چې د دې لیدران هم اوس گرفتار شوی دی چې دا څنګه چې دا متحدې هي
او بل خبره چې د انیوال ریپورت یا کلنی ریپورت کې د هیومن رائټس واچ راغلی دا د چې په پاکستان کې جرنالستانو باندې حمله شوې دي، تاسو ویل د بشري حقوقو کارکونکو باندې شوې دي، خو پولیټیشنز یا سیاستوالم ځانګړي په نخښه شوې دي. په دا تیر یو کال کې مثلا ډیر کیسونه رااله په دوی باندې، ځینې بیرون لاړل، ځینې زندانونو جیلونو ته واچول شول. فکر کوي د دې ترشاد څه دی، ولې دا کار کیږي؟ یعنی سیاستوال که څام ځینې سیاستوال په خپل وختونو کې هیومن رائټس ښه ریکارډ نه درلود، اما په دوی باندې ولې فکر کوي چې وزور ډیر شوه دی؟
نو انساني حقوق چې دی انساني حقوقان او پولیټیکل ورکرز او سیاسي لیډران هم په دې کې نشانه دي، په دې باندې ډیر زیات گورنمنٹ طرف نہ چیک اینڈ بیلنس
او بخی مسعود صاحب امین مسعود صاحب ستاسه دا لائن چدل خراب ده زمنګ د سټډیو نه بیرته درته ټلیفون کی او کتا سل خپل ځای بدل کی اغه پوری بز د پښتنه د لال صاحب نو کوم لال صاحب فکر کوي په پاکستان کې سیاستوال ولې په ځانګړي ډول په نخښ شوې د ذکر رپورت کې د بشري حقوقو د کمیسون د نړیوال څارډل دا خبره ځانګړي یاد شوې ده چې دوی هم خوندینو زین ما یادونه وکړه چې په خپل د بشری حقوقو خره کارډ نه لري فکر کوي په دای والی فشار ډیر شوی دی
وګوره کومنګ په پاکستان کې د پاکستان د سیاسي فعالینو تاریخ تلار شو د پاکستان د تولد نه را پدې خوا باندې کومنګ د شیخ مجیب سرنوشت ګورو په پاکستان کې بیا د بټو سرنوشت ګورو او همدغه سي ورسته د غفار خان او د خان عبدالولی خان او نور هغه قومی خوځښتونه چې و دي هغه سیاسي فعالین په بلوچستان کې وګور اکبر بوکتی وګور نو دوی همیشه د پاکستان د حکومتونو د خوانه ځپل شوی دي او هغه څه ناوړه اعمال د دوی په وړاندې باندې ترسره شوی دي چې هغه نه تاریخ بخلی شي او نه قانون بخلی شي او نه بشري حقوقونه بخلی شي نو زه فکر کوم چې په پاکستان کې د بشري حقوقونو په خاص کار د سیاسي فعالینو هغه وضعیت چې دی هغه نه دی موږ لپاره بلکې موږ د پاکستان په اړوند باندې کافی مطالعه لرو او موږ د ژوندۍ تاریخ شاهدان یو چې الته زیات کر داسې انګیرنه کیږي چې دغه ټول کارونه پاوز او د پاوز نور ایجنسیان چې دی د هغه د خوانه ترسره کیږي او همیشه همدغه شوي دي دا ځکه چې په پاکستان کې سیاسي حکومتونه دومره واک نه دی د ځان سره ساتل څنګه چې د پاکستان پوز په پاکستان باندې خپل واک ساتل دي او دا اوسم که هر وخت سیاسي حکومت په پاکستان